په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان اتمه د سپتمبر 9 د خپرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 66 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اورزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1400 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداري کې ویل شوي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلو متر پورې وي. تیرو جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. په ایران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد له ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان 2 اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. د پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي په ایران کې د 2 افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وږي اسمبلۍ له شپږ ویشتمې نیولې تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو 2 اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د شیراز په مرکزی زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلي پاتې نسي. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 30 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو 2 کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي 2 کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 15 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 50 زره کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندي پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 50 زره لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندي په وینا تر 200 زرو ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سو شمیر 211,319 ته رسیږي. لکه چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، د لبنان حزب الله هم د پولې په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړي چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یو وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژنه د زرګون امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلا کې د حزب الله، حماس او حوثی اغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس چې د ولسمشری ټاکنو لپاره کاندیده ده حسن نصر الله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه یې د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سخت اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 2 شته ورسید. د نیپال پولیسو پرون نشان به ویلي چې تر اوسه 12 تر لا هم تری تم دي. د تیر جمیل نه وخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د ادهیکاری په وینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسنل ته امر شوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې 2 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پیښه داسې وخت کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو 13 سټیشن به فایل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا 2 تروریستان ختم کړای شوي دي. د هند رسنیو د 5 امنیتي ځواکونو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلوله نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوي ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ څخه مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ترامپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکراین ملاتړ وکړي. زلینسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خپره سوه. زلینسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ترامپ سره وکتل او په خپله مرکه کې ویلي نه پوهېدم چې تر ټاکنو وروسته به څه پېښ شي او څوک به ولسمشر شي. خو له ډونالډ ټرمپ څخه مې مستقیم معلومات ترلاسه کړل چې دی به زموږ پر خوا وي او د اوکراین ملاتړ به وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې یو ساعت خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول د اوسنیو حاکمانو له کبله ناممکن سوي دي.
له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهمه تلته چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی ژمن نه دي.
دا هم وره چې په اروزګان کې ځینو ستنسو کسانو ته د کوچني کاروبار زمینه مساعده سوې ده. په افغانستان کې د کمبای خوړو رستورانتونه په شګټه کې دي. په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت 2 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې شوې.
ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا داسو.
د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو بېلابېل غبرګونونه پارولې دي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوس ورزو د خبرونی د خبری راپورونو برخه ته. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه 2 په 10 کاله بند محکوم شوي دي. په دې اړه تفصیل له فرشتې سهاک ناوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28 د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فرحي پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپلې نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي د رسنیو برخې کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو له رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلوماتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان نه رسیږي د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکونکو ویلي چې له افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
له بده مرغه د طالبانو د واکمنیدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. واکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې ډېر خنډونه جوړ کړي او ایما په باور له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسۍ د ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو د رسنیو ګڼ کارکونکي نیولي او یا یې هم مجبور کړي چې خپلې دندې پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاښ یا سرطان پر شپږویشتمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکونکي محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. ځینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکونکي د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتي حالت د راپور ورکولو له کبله د طالبانو د پوځي محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوي دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تېره اونۍ د افغانستان پر رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خپراوي هم بندیز ولګوه. په تېرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
په اصل کې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستنه سوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمینه ورته برابره نه ده. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستانه لسګونو راستنو سویو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پایل لپاره غرفي شول سوي دي. دا کار د ان آر سي مؤسسې په مرسته او د ترین کوټ شروالي په تخنیکی مرسته سوی دی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفي له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروال مولوی عبدالراشد هدایت ویل چې د انرسي موسسې ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ د دې موسسات سره دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته د کار زمینه پکې برابر شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته شش
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ داسې مونږ د سره کوو کدل ته داسې یو پروژې رالی چې د ماجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتما تاسې ورته معرفي.
بلخوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اورزګان ته راکډه سوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر شوی.
سیاسي نه پر ودانه وای موږ سره دوی د انکاریا ونه د موسسه کړی ده دوه امارات کړی ده موږ پر ودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سخت حالات او په دې سخت شرایطو کې وو.
دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسېږي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي. خپل په ملک به خدمت کړو، خپل ملک به جوړوو، خپل د وطن شکریه به.
په اروزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي څلوېښتو کورنیو ته د کار زمینه برابره شوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسأله، د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو غبرګونونه پارولي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لویه ضربه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشري کوله وپشل شو. هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولي دي. د لبنان حزب الله چې یوه وسله واله ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څانګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه یې کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوز هم پرون شنبه ویلي چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې غبرګونونه پارولي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لوی ضربه بلل لري. هغه پرون پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په ګډون ایرانی مشران بیریږي چې دوی به هم پنه شا وو وژل شي. شاغلی خلیلزاد دا پوښتنه کوي چې اسرائیل له ځانه د انفرادي مشرانو د موندلو او وژلو وړتیا ښوولې، خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي؟ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د حق لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه ایکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خوشنۍ شوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله علی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس آزادی به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې، اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلي. د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نورو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي، هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللي او ویلې دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبې په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غوښتست په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیونو افغانانو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونه ته ودانی جوړ شوې. دغه روغتیایي مرکزونه چې یو په شګل ولسوالۍ او بل په ماڼوګي ولسوالۍ کې دي، په خوای ودانی نه درلودې چې لکه بلې ناروغان او روغتیایي کارکونکي لستون سره مخامخ وو. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي یو لس بستریز روغتیایي مرکز د ماڼوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شیګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
یو د ترقی ولسوالۍ د میسلام په ساحه کې د یونیسر محترمې ادارې په مالی لګښت باندې چې 3.5 میلیونه افغانۍ په دغه باندې مصرف راغلی دی، سر ته رسېدلی دی، دا ترسره شو. همداشان د شګل ولسوالۍ مونی په ساحه کې د هیلنټ محترمې ادارې په کور فنډ باندې
د سیمې اوسیدونکي وایي روغتیایي مرکزونو ته د ودانۍ او جوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکوونکي د ځای د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول، هغه ټول مشکلات به حل شي. مولوی عبیدالله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر وخت راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي.
دا غلې چلام بیچی کلینیک افتتاح ہو شو او ولسونه ته ان شاء الله د خدمت جوګه شو او ولسونه ډیر زیات خوشاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو.
د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت نوی ودانۍ جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانۍ نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي.
په پکتیا کې د ځینو ادارو لخوا پر خلکو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. کروندګر یې له کبله خوشاله دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال پراپور کې.
دا ځل په پکتیا کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او تور او سپینې سرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کار ته کافي وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2000 بزګرانو ویشل کیږي، مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته د غلو دانو د پیداوار ډېرېدل او په دې ولایت کې د ګټورو تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال روډی ته وویل:
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی او سهم ورته رسیږي، هغه نه د ښه ګټه واخلي، خپله دې وکړي، بیا وروسته د کرلو شکرې پالنه هم هغه سی وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډینګ ورکول کیږي. ځکه دا شی چې موږ ترا کول کیږي، موږ او تاسو مسئله ګر دی په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته سي. مثلا د خلکو مخکې له دغه یو جره پټیشکا چې شپته منو 50 من اخیستل، موږ چې سروې تیر کال کړی دا ل یو جره بشک تر درې خروارو دهقان حاصل اخیستل.
بلوری تبزگران دوی لپاره په مناسب وخت کې د اصلاحي تخمونو او کیمیاوي سرویشته خوښ دي، خو زیاتوي چې دا مرسته باید نورو بې وزله بزګرانو ته هم ورکول شي. یو تنزوی بزګر نظر خان وویل
و ډیر ختم باندې راکله خو په خوان کرل کیږي خو یو خوب دوغه ستا پروس کلم د اخیستی مرغې نه پریګتی شال مرغې پاتې د سیاسي ورکو د کنه چې جورب خروار سول منظر شدلې دا بسنم نه کوي د کانان ذاتی د تخمو په شان نه لري به وزل دی
د سیمې یو بل بزګر نادر خانم د غنمو اصلاح شوی تخمونه ګټور بولی او وایي هغو بزګرانو چې دا تخمونه یې تیر کلونه کرلي ډیر ښه حاصلات یې ورڅخه لاسته راوړي دي
د موږ دغه د میتکې لپاره ډیر غټ ښه حاصلات غور کړی ده او ډیر خوشحاله یو مؤسساتونه چې موږ سره کومک کوي او ډیره ښه نتیجه یې ورکړی ده خدای دې وکړي چې نور کومکونه موږ سره وکړي
په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلي په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی یو بل بزګر حاجی اشرف ویل د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار ښه روان دی چې ارزان بیه خواړه پلوري ځکه په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته خلک کم ورځي چې خواړه یې ګران دي فیروزه عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی
د کابل ښار کوټی سنگی سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي د دغه رستوران خاوند علابردي وایي قابلي پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیه 180 افغانۍ ده
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگه چاینکی هستم
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچ 50 کیلو تکا کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډوله مینو لرو او ځینی نور خواړه چې زموږ وطن کې عام دي لري په ورځ کې تقریبا تر 300 میلمانه درو زموږ ټول خواړه همدایو بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي ان تر دې د ګران بایو خوړو رستورانتونه هم شته خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي د لوړو بایو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تګ راتګ کوي دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیه له 130 تر 150 افغانۍ ده د دې رستورانتونو ډیری میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 10 بجې په درې کال کې کم زیات پکې د رستورانت کمښت وخت پلاو ګوشت راکړي دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس لږه خلک په اقتصادم ډیر کمزور دي یو لوبیا وارتال غردا او چرګ او سبزی دا شي نه پخې دي ورته په دان سوالات کې لږه تورخم کې اوس دي زیات ګندوالا دي دلته کنه فار ټول غریب کار دي
دا بیا د کابل ښار په لخصتي سیمه ده دلته هم د ارزان بیا خوړو رستورانتونه ډیر دي خودلته دی رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزان خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته
اوس چې ارز چې د پټاپو و دی دې اوس چې موږ سرویس کولو غوښته په کور او اوس چې دا کیلو په خو اته کیلو یعنی اقتصادي وضعیت دې بیخي د خلکو صفر ده هوا کارګر چې خلک دې اکثریت کوم خلک راځي خاصه هغه چې ډوډۍ سیستم کې
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډېری له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
من چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخل ته ورننه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو څخه دي د په وړو هوټلونو کې حل کیږي نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیا پخیږي یا مثلا د برګر خانې اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوی دي نو هغه کوم خلک چې دکانداران دي یا په ساحو کې دس پروشان دی غریب کار مزدور کار کتو کلاس بیلڈنگ گرزی اکثر تا دیدیو دی خوړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي. خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي.
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان بیه رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري، هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو، سمبوسو، شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاو وي او په لس یا شل افغانۍ ځانونه نیمه مړوي.
لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای سي. اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږشتو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یکشنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اروزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1400 ملي متر پورې وي. پیران کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد د ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یوه غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي پیران کې د دوو افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون په اعلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وژغي اسنبلې لږ پوجوشته منیولي تر تیرې چهارشنبه پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزی زندان کې اعدام شوي. په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو دوو اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام شویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 5000 کسان سوریې ته کډه شوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 5000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور شوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سو شمیر 2,11,319 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په یوه اعلامیه کې د حزب الله، حماس او حوثي یاغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 200 ته ورسېد. د نیپال پولیسو پرون شنبه ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تریتم دي. د تیرې جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل له مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویاند بیشو ادهیکار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د اده کاری په وینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسونل ته امر شوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پیښه داسې وخت کې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو 13 سټیشن به فایل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په اعلامیه کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه تروریستان ختم کړای شوي دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ څخه یې مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ترامپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکراین ملاتړ وکړي. زلینسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خپره سوه. زلینسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ترامپ سره وکتل.
روختیا د ژوند شتمنی
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده ده شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ته ستړي مشي ز بختيار ساحل په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنۍ لوبلړۍ 2-1 وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د 14 غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي. د افغانستان دوو لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تګ کړی دی. د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم زدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خپرونې په دویم نیمایي کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوي لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی. په خپرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. پیلې د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ څخه کوو. یا د لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وي افغانستان 2-1 په مقابل کې وګټلې. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ 2 سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبې بیا سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 120 منډو هدف ټاکلی و چې سویلي افریقا په 3/3 اوور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. رحمان الله ګربز یوازینی افغان لوبغاړی و چې 9-8 منډې وکړې. ورپسې د لو آرډر په توپ وهونکو کې علامه محمد غزنفر 1.5 چټکې منډې کړې وې. د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګی دی 2-2 لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا که څه هم سلو پایل وکړ خو د ایډن مارکرم او ټریسټن سټپس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله. د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی، علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځیدل. په لوبه کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي و چې عبدالملک، فرید احمد ملک او نوید زدران ته یې د راشد خان، فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړیو. په وروستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله. د غراز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. هغه د یوازیني افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې 104 نوي منډې جوړې کړې. د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمد زی راسره غږېدلی. مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس هم د فوتسال نړیوال جام ته ورګرځو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي. دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د چهارشنبې په ورځ ماښام 9:30 پیل شي. افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله، خو د ښه نت رن ریټ پر اساس لسی ګروپ څخه د درېیمې لوبډلې په توګه د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته ووته. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي، نو له دې وروسته به د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي، او که سیالي وبایلله نو له مخکې تک به پاتې کیږي. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د روان سپتمبر میاشتې په 24 نیټه پیل شوې دي، چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ و چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله. دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ و چې 3-1 اوکراین ګټلې ده. په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15 خپل سیالۍ پیلوي، هسپانیا به د وینزویلا، افغانستان به د پاراګوای، دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فائنل یا تو غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوټسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپ اچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې مخکې تک کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړي او لوبغاړي وسوځول، 8 مخکې تګ یې کړی، او په دې سره د ورځنیو توپ اچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمان الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې 1/4 نوې منډې کړي دي چې د یوې سلیزي او یوې نیمې سلیزي پر مټ 10 مخکې تګ یې کړی دی، او په دې سره د توپ وهونکو په قطار کې 8 مقام ته رسیدلی دی. د ویلو ده چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکښ لوبغاړي ابراهیم ځدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم ځدران د لندن په روغتون کې د خپل پخې د خنګري عملیات ترسره کړی دي، چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د 10 د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم ځدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپي شوی و چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې، او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې دی. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ولیدي چې بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی، هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب الرحمن د ښي لاس د ګوتو ترمنځ ټپونه دي چې له تیر یو کال راهیسې د له دې دردونو ځورېږي، او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب الرحمن درملنې په بېلابېلو هیوادونو کې شوي دي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیونز ټرافۍ لپاره چې د 2025 زیږدیز کال په 2 میاشت کې به ترسره شي په تیاریو بوخته ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي 4 سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او دواړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 8-0. دغه راز د ماهیپر ستورو بیا په دوه سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، یوه یې بایللې ده چې 40 نمرې لري. او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې بلې بایللې چې درویش نمرې لري، او پامیر لیجنډز لوبډلې بیا دواړه سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکی حزب الله درانه دی. هغه په څلورو پاڼیو کې 214 منډې کړې دي چې 350 ایوریج لري. حزب الله دورانی په خپل وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړې وې. دغه راز دویم مخکښ توپ وهونکی بیا ارشد الدین صافی دی، چا چې په څلورو سیالیو کې 144 منډې کړې دي او 340 ایوریج لري. ارشد الدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې سلیزه وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازی قرار لري، چا چې په دوه پاڼیو کې 163 منډې کړې دي، هغه 180 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخستونکو کې بیا یمین احمد زی تر ټولو مخکې دی، چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 14 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسه توپ اچونکی بشیر احمد دی. بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. ضیاءالرحمن شریفي بیا په درېیم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشد الدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاءالرحمن او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې 15 لوبغاړي په یو پاڼې کې سوځولي دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یو پاڼې کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشې تر 22 نیټې پورې دوام لري، او پیلو به باید دوه مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو قربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په درېیمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې استرالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوي. په بی ګروپ کې بیا سویلي افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه والی دي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویمه سیالۍ کې له سریلانکا سره، دغه راز ساوت افریقا درېیمه سیالي له ویسټ انډیز سره، هندوستان څلورمه لوبه له نیوزیلند سره، استرالیا پنځمه لوبه له سریلانکا سره، بنگلاديش شپږمه لوبه له انګلستان سره، هندوستان او پاکستان بیا د اکتوبر په شپږمه نیټه سیالي ترسره کوي. دغه راز ویسټ انډیز به له سکاټلند سره اتمه سیالي ترسره کوي، انګلستان به نهمه سیالي له سویل افریقا سره وکړي، استرالیا به لسمه لوبه له نیوزیلند سره وکړي. د سویلي افریقا او سکاټلند ترمنځ یو لسمه سیالي ترسره کیږي، هندوستان له سریلانکا سره 12 لوبه کوي، بنگلاديش له ویسټ انډیز سره 14 لوبه لوبي، استرالیا او پاکستان 14 سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا 15 سیالي کوي، بنگلاديش او ساوت افریقا 14 لوبه لوبي، انګلستان له سکاټلند سره 12 لوبه ترسره کوي، هندوستان به له استرالیا سره 13 لوبه وکړي، پاکستان به له نیوزیلند سره 19 او 16 سیالي به د ګروپي پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پای لوبو لومړۍ نیټه 12 اکتوبر او دویمه نیټه 13 اکتوبر چې یوه لوبه به په دوبۍ لوبغالي کې او بله به د شارجې په لوبغالي کې وي. د ولده چې پای لوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د لوبل میدان ولیز سپورتي خبرونه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکې وار ده. په دې ونه کې مو ځانګړي مرکې د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوبلړۍ کړې ده. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی ده. نور په مرکه کې واورئ. احمد زی صاحب خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. بالکل دغه د لوبو د ګټلو لړۍ سې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل سې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی سو. دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجي کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجي غونټې پچونو باندې یا په هغه کم کنډیشن کې خزلېږي هغه یو اړخو خو میچونه ګټلې سیدا یو داسې اړخو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانۍ ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی پکې څوک وو؟
بالکل ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د پزلاک فاروقي څومره ستاینه وکړو. کمه ده د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونټې په پیچونو باندې په درېواړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده. چې څومره پرې وغږېږو کلا کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه سې دا په یو ګراؤنډ کې د اګزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده. همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ ګفټډ آل راونډر سی خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده. کوم پوزیشن او کوم خپل رول سی د خپل ټیم کې ادا کوي دی مکمل راونډر په صفت باندې دی آسانه نه ده. ته د بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او د بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او د فیلډینګ برخه د بل ټول ټیم نه پیاوړي وي. نو د دې باندې عظمت عمرزی ته موږ باید ډېر ستاینه وکړو، ډېر تشویق کړو او که څومره صفات یې موږ کم ده.
د ابراهیم نشتون هیڅ شو پر ریاض حسن او مالک کې څوک د دې تشې ډکولو حقدار دی او که بل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل هر یو لوبغاړی چې د ځان ته ځانګړتیاوې لري، استعداد لري، په دې کې شک نشته. څوک چې تر ملي ټیم را رسیږي خامخا شاته یو لس کلن او مهنت پروت وي، خو دلته یو بله برخه داسې پیغه باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي یا هغه مهارتونه دی څنګه اګزیکیوټ کولی سي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بېله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم زدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی سي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو که یو څه میچونه دوی ته ورکول سي یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډېر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او
ریاض حسن واقعی چې ډیر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سیدا د ډیر حوصلې خاوند ده، نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه چې ډیر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره په راتلونکي کې ښه ثابتېدلی شي.
کله چې ګوربز کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی که نه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربز پرفارم هومره نه دی، دا ستونزه څنګه حلېدای شي؟
بالکل، د یو لوبغاړي دپاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکي مهارتونه، تخنیکي مهارتونه او فزیکي مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډېر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې که موږ وګورو، د موږ فوکس او کانسنټریشن تر څومره وخته پورې موږ تمرکز کولی شو، دا په خپله باندې یو ډېر لوی مهارت ته او دا خپله یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بلکل دغه یو شی چې په ګوربز کې تر ډیرو وخته پورې لیدل کیږي چې دی کله کیپینګ کوي، بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نه ځلیږي، دغه ځای کې به دی ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډیرې چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویقول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته. کله چې ته خپله د ذهن انرژي ډیره زیات لاست کې، بیا سدا په بیټینګ کې ډیره زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخه باندې به دوی ته کار کول پکاري کولای شي. خو دا واغه ځای ده سدا مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري چې منګه د بیټینګ لپاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شو چې بیټینګ پېښ وکړو. دغه ځای کې پکار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان چې دي باید ګوربز خپله د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغلی، دا لوبلړۍ څنګه وه؟ د نوموړي په روزنه کې ستاسې هم مهم رول خلک یادوي، د کرکټ د پیل او بیا ځلېدا لنډه کیسه یې که راته وکړې.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نوي بال باندې، لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابتېدای شي او ځان یې ثابت کړ. بالکل، د ده په روزنه کې د ما رول داسې یو کال تر دو کالو پورې له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې دته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډېر زیات محنت هم کړی، د په فزیکي تمرینات هم ډېر محنت کړی، د په بیټینګ باندې، د ده په فیلډینګ باندې، د ده په ذهني آیډیاو باندې، د ده په هغه مورال او دته چې څومره قسم دي، یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای سو هغه موږ نه ده سپمولی، او نن چې دا هغه افغانستان مغه ثمره ینی او د افغانستان دپاره یو داسې سپینر ده او د دنیاوالو دپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډېر زیات با استعداده کرکټران لري او را روان دي چې لغونه به میچونه ګټل ډېر سخت سي.
هماغه ګوربز، رحمت شاه و عظمت توپوهنه کې ښه دي، دا نور لوبغاړي به څنګه ښه شي او دغه د میډل آډر ستونزه به بالاخره څنګه حل شي؟
بالکل، دلته چې دا د بیټینګ د برخې د هر یو لوبغاړي رول معلومول سي دي ډېر زیات ضروري دي. که چېرته د هر لوبغاړي پر رول معلوم سو، ذمواریان یې معلومې سولې او په هغه ځای کې ډېر زیات تمرینات وکول او ما هغه خپل رول چې ده ډېر زیات تمرین کړ، نو یقین شته چې زمونږ د بیټینګ برخې کې دا نور څومره لوبغاړي چې دي د ښه ځلېدا امکان هم شته چې په آینده کې وځلېږي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، افغان لوبډله چمپیونز ټرافی ته تیاری کوي، کومو برخو کې ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري او څوک باید لوبډلې ته راوستل شي؟
بالکل، په کومنګ د چمپیونز ټرافی وګورو، چمپیونز ټرافی په پاکستان کې کیږي او په پاکستان کې کته د خړ ډت یا د خیرنی اورو که بالران وونه لري، نو هلته ډېر زیات رنزونه د جوړېدو امکان شته، هغه پیچونه او هغه کنډیشنز. سپینران به بیا هم د مونږ سروایو کې، خو د مونږ اخري اورونه چې دي دا ډېر زیات ضروري دي چې دا باید ډېر زیات تمرین سي چې مونږ زاړه بال باندې بالینګ څنګه وکړو. دوم، د مونږ بیټینګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سی او غا رول باندې دې زیات تمرین وکول تمرین وکي. یو رول دا یو پوزیشن دا پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سی او غزی کې په مغه ډول باندې دې زیات تمرینات تر سره کی تر سو دی یو مکمل پورا بیٹنگ په شکل کې ټیم دینه نسی په مکمل دی بولینګ ټیم په سرعت کې ټیم سیدا ګراوند ته لاړ سی. نور فیلډینګ برخه دا فټنس ته چې لوبغاړو فټنس او فیلډینګ برخه نورم بره لاړ سی چې لاندې را نسی. نو موږ کولای شو چې په چمپین ټرافی کې یو ډیر ښه کرکټ نندارې ته وړاندې کړو.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دیونه ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _PA